आज व्यू 360 में, क्या पाकिस्तान की बॉर्डर पॉलिसी अफगान तालिबान को TTP के खिलाफ सख्त इकदाम करने पर मजबूर कर सकेगी?
तालिबान का हिस्ट्री ऐसे है कि वो जहादियों को अपने मुल्क से नहीं निकालता।
और पाक अफगान सरहद की बंदिश से ताजरों को क्या मुश्किल दरपेश हैं? वॉइस ऑफ अमेरिका के वॉशिंगटन स्टूडियोज से आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यू 360। मैं हूं मोहम्मद आतिफ, वेलकम टू द शो। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान ताल्लुकात का अंदाजा सरहदी गुजरगाहों से लगाया जा सकता है। दोनों ममालिक के बीच मसरूफ तरीन गुजरगाह तोरखम 5 रोज से बंद है। सरकारी हुकाम कहते हैं कि बॉर्डर खुला है, लेकिन बगैर दस्तावेजात किसी को गुजरने की इजाजत नहीं है। पाकिस्तानी हुकूमत ने अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान तजारत की गर्ज से बॉर्डर क्रॉस करने वाली गाड़ियों के अमले के लिए पासपोर्ट और वीजे की शराइत लागू की थी और इस गर्ज से ताजरों को वक्त भी दिया था। जुमे के रोज ये मुद्दत खत्म होने पर पाकिस्तानी काम ने हफ्ते की सुबह से इस पॉलिसी पर अमल दरामद शुरू कर दिया, जिसके बायस बगैर पासपोर्ट सफर करने वाले अफगानों के ट्रक्स सरहद के दोनों अतराफ फंस गए हैं। बलूचिस्तान से मुल्का चमन बॉर्डर क्रॉसिंग के बाद अब खैबर पख्तूनख्वा में अंगूर अड्डा, गुलाम खान, खरला छियावर अब तोरखम बॉर्डर क्रॉसिंग भी अमलन बंद पड़े हैं। जबकि 15 जनवरी को इस हवाले से सरहद पर दोनों मुल्कों की फ्लैग मीटिंग बगैर किसी नतीजे के इख्तिताम को पहुंची, जिसके बायस दोनों मुल्कों की ताजर बरादरी में मायूसी के साए मजीद गहरे हो गए हैं। हालिया दिनों में जमीयत उलमाए इस्लाम फे के सरबराह मौलाना फजल रहमान की क्यादत में एक वफद ने अफगानिस्तान का दौरा भी किया। इस दौरान वो काबुल में आला तालिबान हुकाम के अलावा कंधार में तालिबान के सुप्रीम लीडर मुल्ला हैबतुल्ला अखुंद से भी मिले थे। तवक्को की जा रही थी कि मौलाना फजल रहमान के दौरा अफगानिस्तान से दोनों मुल्कों के दरमियान गलतफहमियां कम और ताल्लुकात बेहतर होंगे, लेकिन मुबस्सिरीन का कहना है कि मौलाना फजल रहमान के दौरे से अभी तक कोई मस्बत नतायज सामने नहीं आए। इस सब में सवाल यह भी उठता है कि क्या पाकिस्तान की बॉर्डर पॉलिसी तालिबान को TTP के खिलाफ जामे एक्शन लेने पर मजबूर कर सकती है। बात करेंगे इस सब पर आज के शो में, लेकिन पहले एक नज़र हालिया दिनों में कलदम तंजीम TTP की तरफ से किए गए दहशतगर्द हमलों पर। इस सिलसिले में एक बड़ा हमला 12 दिसंबर को डेरा इस्माइल खान में एक इमारत पर हुआ, जिसे पाकिस्तान आर्मी अपनी बेस के तौर पर या अपने बेस कैंप के तौर पर इस्तेमाल कर रही थी। TTP के इस खुदकुश हमले में 23 फौजी हलाक हुए। पाकिस्तान इंस्टीट्यूट फॉर कॉन्फ्लिक्ट एंड सिक्योरिटी स्टडीज के मुताबिक साल 2023 के पहले 11 महीनों में पाकिस्तान में कुल 664 दहशतगर्द हमले हुए, जो 2022 के मुकाबले में 67% ज्यादा थे। गुज़श्ते साल का सबसे बड़ा खुदकुश हमला जनवरी में पेशावर की एक मस्जिद पर हुआ, जहां 100 से ज्यादा पुलिस अहलकार हलाक हुए थे। मुबस्सिरीन का कहना है कि 2021 में अफगानिस्तान में तालिबान के बरसर इकतदार आने के बाद तहरीक तालिबान पाकिस्तान मजबूत हुई है। वॉइस ऑफ अमेरिका डीवा सर्विस के नुमाइंदे हमीदुल्ला खान ने पाकिस्तान की जानिब तोरखम बॉर्डर पर ट्रांसपोर्टर्स और ट्रकों के ड्राइवरों और क्लीनर्स के साथ बातचीत की, जो कई रोज से सरहदी चौकी बंद होने की वजह से वहां फंसे हुए हैं। हमीदुल्ला अपनी इस रिपोर्ट में बता रहे हैं कि तारीखी खैबर पास में सामान से लदे ट्रकों की कई किलोमीटर तवील कतार है और ट्रकों का अमला कई वजूहात की वजह से परेशानी में मुबतला है।
मैं इस वक्त पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान मशहूर तिजारती गुजरगाह तोरखम से कुछ फासले पर खड़ा हूँ। यह गुजरगाह गुज़िश्ता कई दिनों से पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान सफरी दस्तावेजात पर नए तनाज़ियात की वजह से बंद है। पाकिस्तान ने गुज़िश्ता कुछ अरसे से ड्राइवरों और ट्रांसपोर्टर्स के लिए नई वीज़ा और पासपोर्ट शराइत आयद की हुई हैं। इन शराइत पर कल पाकिस्तान और अफगानिस्तान के हुकाम के दरमियान तोरखम पर एक मीटिंग भी हुई है, और इस मीटिंग के दौरान अफगान तालिबान हुकाम ने पाकिस्तानी हुकाम से शिकवा किया कि इन नए शराइत के बारे में उनको पेशगी इतला नहीं दी थी। हालांकि पाकिस्तानी हुकाम ने इनको कहा कि इन नए शराइत के बारे में इनको पेशगी इतला दी गई थी। आज चौथे दिन भी तोरखम गुजरगाह बदस्तूर बंद है और इस नए तनाज़े पर दोनों ममालिक के हुकाम के दरमियान अभी तक कोई पेशरफ नहीं हुई है, जिसकी वजह से जमरोद से लेकर तोरहम तक सड़क के दोनों तरफ किलोमीटरों के फासले पर सैकड़ों गाड़ियां सामान से लदी खड़ी हुई हैं और इनके ड्राइवर्स को सख्त मुश्किलात का सामना है। इन ड्राइवरों से हमारी बात हुई और उनका कहना है कि लदे सामान और वजन की वजह से इनके गाड़ियों के टायर खराब हो रहे हैं और रात उनको सख्त सर्दी में गुजारना पड़ रही है। इन ड्राइवरों का यह भी कहना था कि उनको پاکستانی ویزا حاصل کرنے میں کوئی مشکل نہیں ہے، لیکن افغانستان میں پاسپورٹ اور پاکستانی ویزے کے حصول میں ان کو مہینوں لگنے پڑتے ہیں اور پھر بھی ان کو ویزا نہیں ملتا۔ یہ ڈرائیور مطالبہ کرتے ہیں کہ اگر پاکستانی حکام اور افغان طالبان حکام تورخم گزرگاہ پر ہی ان کو پاسپورٹ اور ویزا کی آسانی مہیا کریں تو ان کی مشکل ختم ہو جائے گی۔ یہ ڈرائیور یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے گاڑیوں پر لدے سامان میں تازہ پھل اور سبزیاں اور ٹرانزٹ سامان کے ساتھ ساتھ اور خوراکی اشیاء مثلاً دالیں اور گھی وغیرہ لدی ہوئی ہیں اور ان کے خراب ہونے کا اندیشہ ہے۔ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ تورخم گزرگاہ کے ساتھ ساتھ پاکستان اور افغانستان کے درمیان اور تجارتی گزرگاہوں چمن، خرلاچی اور غلام خان پر بھی گزشتہ کئی دنوں سے مال بردار گاڑیوں کی آمد و رفت بند ہے۔ وائس آف امریکہ اردو سروس کے لیے تورخم سے حمید اللہ خان۔
وی او اے نے پاکستان میں جمرود اور تورخم کے درمیان پھنسے افغان ڈرائیوروں سے بھی بات کی اور ان سے جاننے کی کوشش کی کہ انہیں پاسپورٹ اور ویزا کے متعارف کرائے جانے پر کیا اعتراضات ہیں، آئیے دیکھتے ہیں۔
بارڈر بند کرو یا کولا کرو یا بند کرو، کبھی ویزا ہے کبھی پاسپورٹ ہے کبھی کیا ہے کبھی کیا ہے، یہ کیا ہوتا ہے؟ ایک ٹرانزٹ ہے، کراچی ادھر آیا تھا، چیدر کراچی ادھر پہنچ گیا، چیدر ادھر کڑا ہے، ہم کیا کرے گا؟ میرا افغانی ہے، میرا پاسپورٹ ادھر بنتا ہے، میرا ویزا ادھر بنتا ہے، ادھر میں کیا کس طرح کڑا کیا تھا، میں ادھر نہیں چھوڑے گا، میں کس طرح ویزا لگاؤں گا، میں کس طرح پاسپورٹ بناؤں گا؟
ویزے کے حوالے بھائی یا ویزے کے کام اس کے روڈ پاس کے طریقے سے ڈرائیور کو چھوڑ دے ہوئے، اگر ایسا نہیں بولتے کہ خام خواہ ویزا چاہے، پھر گیٹ پہ ویزے کے کوئی دفتر بنائے، آسان طریقہ ہو جائے، پاسپورٹ پہ ویزا لگاؤ، ہم بھی خوش ہو جائے کہ ہم بھی قانونی ہو جائے، اس پہ ہم ناراض نہیں ہوتے کیوں ویزا ہم کو لگاتے، خیر ہے کہ خرچہ کوئی خرچہ آ جاتا ہے، ہم بھی ہم بھر جاتے ہیں، کیونکہ ہمارا پشاور میں پھرنے کبھی کوئی مشکل ہوتا ہے، گاڑی سے خالی اتر جائے بس پولیس پکڑ دیتے، میں ہم کو پکڑ دیتے ہیں، بولتے تمہارا ویزا نہیں ہے، 3,000 دو 4,000 دو، یہ اچھا بات نہیں ہے۔
یہ تو صحیح ہے 2 مہینے کا، لیکن یہ دوسرا ملک نہیں دیتا، یہ پاکستان دے رہے ہیں، دوسرا تو نہیں دینا ہے۔ چلو اگر یہ کرو گا، اگر ادھر ملک خراب ہوگا تو یہ گیٹ میں لگاؤ، اب ویزا ادھر دے دو گاڑی کو، گیٹ میں تو آ جاؤ نا، گیٹ تو تمہارا ہے، ادھر گیٹ میں آ جاؤ، ادھر پاسپورٹ ہر آدمی کے پاس پڑا ہے، اب پاسپورٹ کا ٹائم یا نیا بناؤ، تم ویزا دے دو چلاؤ، یہ یا تو پہلا ایسا کرو کہ یا 10 دن 20 دن پہلے بتاؤ کہ لوڈ آؤ، یہ مال لوڈ نہ کرو، یہ کتنے لاکھوں لاکھوں روپوں کا مال پڑا ہے گاڑی میں، ہر گاڑی میں خراب ہو رہا ہے، ادھر جو کڑا یہ تو خراب نہیں ہوتا ہے، جو آ جاتا ہے گیٹ میں بند ہوگا، بند کا یہ پتہ نہیں لگتا ہے کہ 10 دن بند ہو رہا ہے، مہینے کا بند ہو رہا ہے، یہ تو لاکھوں لاکھوں کروڑوں روپوں کا مال ہے، تو جا رہا ہو یہ ایسا مال والا ہو گاڑی والا، یہ تو سارا ایسا خراب ہو رہا ہے، تباہ ہو رہا ہے۔
پاکستان کو افغانستان سے شکایت ہے کہ افغانستان اپنی سرحد سے پاکستان میں ہونے والے حملوں کے محرک تحریک طالبان پاکستان کو روک نہیں رہا۔ سبا شاہ خان نے افغان صحافی سمیع یوسف زئی سے پوچھا کہ ٹی ٹی پی کے بارے میں افغان طالبان کی حکمت عملی کیوں غیر مصالحتی رہی ہے؟
پاکستان میں ان کے لیڈرشپ افغان مہاجر کیمپوں میں چھپے ہوئے تھے یا کسی شہروں میں رہتے تھے، مشکل ہے کہ افغانستان افغان طالبان ان کو نکالیں گے، اس لیے کہ طالبان کا ہسٹری ایسے ہے کہ وہ جہادیوں کو اپنے ملک سے نہیں نکالتا، انہوں نے اسامہ بن لادن یا 300-400 عربوں کے لیے 2001 میں اپنا پورا ایک سسٹم اور اسلامی امارت کو ان کے سیکریفائز کیا، ان کے لیے قربان کیا، 2001 سے 2021 تک جب بھی افغان پریزیڈنٹ کرزئی اور اشرف غنی اور نیٹو اور امریکہ پاکستان سے ڈیمانڈ کرتے تھے کہ افغان طالبان آپ کے ہاں رہتے ہیں، وہاں سے افغانستان میں اٹیک کرتے ہیں، تو پاکستان یہی بات کرتے کہ نہیں یہ تو افغانیوں کا اپنا مسئلہ ہے، ٹی ٹی پی ٹی ٹی ہے یا افغان طالبان ہے، ہمارا مسئلہ نہیں ہے۔ اب وہ تاریخ اسی انداز میں پاکستان پہ دہرا رہی ہے کہ افغان طالبان پاکستان کو کہہ رہے ہیں کہ ٹی ٹی پی آپ کا اندرونی مسئلہ ہے، ہمارے ان سے کوئی سروکار نہیں ہے۔
ٹی ٹی پی آپ نے کہا ایک حقیقت ہے پاکستان میں موجود ہے، لیکن واٹ اباؤٹ جو ٹی ٹی پی افغانستان میں ہے، آپ کے خیال میں کیا افغان سپورٹ کے بغیر پھر بھی وہ اتنی بڑی طاقت ہے؟
دیکھیے ظاہر بات ان کو پروٹیکشن مل رہی ہے، اس کے لیڈرشپ کو مل رہی ہے، اس کے لیڈرشپ وہاں پر محفوظ ہے، جس طرح افغان طالبان افغانستان میں اس لیے سروائیو کر سکے نیٹو امریکہ کے خلاف کہ وہ وہاں پر اٹیک کرتے تھے, پھر کراس بارڈر کراس کر کے پھر جو افغان حکومت جو تھے یا نیٹو تھے اس کو زیادہ پاکستان بارڈر سے زیادہ آگے اس کو پرسیوڈ نہیں کر سکتے تھے. اسی طرح اب افغان پاکستانی ٹی ٹی پی بھی پاکستان میں اٹیک کرتے ہیں جب بارڈر کراس کرے, پھر ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے. ظاہر بات ایک دوسرے کے لیے اہم ہے اس کے بقا کے لیے, لیکن یہ بھی نہیں ہے کہ اگر وہ افغانستان سے نکالا جائے تو یہ مسئلہ حل ہوگا. تو میرے خیال میں پاکستان نے غلطی کی, انہوں نے دو تین مرتبہ ٹی ٹی پی کے خلاف آپریشن کیا, پھر درمیان میں ان سے مذاکرات بھی کیے, اس کچھ لوگوں کو رہا بھی کر دیا. اسی طرح غلطی افغان حکومت نے بھی کی, جمہوری حکومت نے کر رہے اور اشرف غنی اور نیٹو میں بالآخر وہ ایک ایسے بیان کے قسم کے نتیجے پہ پہنچ گئے کہ طالبان نے افغانستان پر قبضہ کر دیا. اور طالبان کے آنے کے بعد ٹی ٹی پی کا جو مورال ہے, جو عزم ہے, وہ اور بھی بڑھ گئی ہے. صرف ٹی ٹی پی کے نہیں, جتنی بھی اسلامک ریڈیکل گروپس ہیں اس ریجن میں یا سارے دنیا میں, ان کو ایک تاثر مل گیا ہے کہ اٹس پاسبل, ہم بھی کر سکتے ہیں. اگر طالبان نے امریکہ کو نکال دیا تو یہ باقی جو ممالک ہے وہ تو کچھ بھی نہیں ہے.
تو مجھے یہ بتائیے کہ بارڈر ٹریڈ کے لیے ویزے اور پاسپورٹ کی جو پاکستان کی پالیسی ہے, اس سے کون سی سائٹ زیادہ متاثر ہو رہی ہے؟
ظاہر بات اسے افغان بہت زیادہ متاثر ہو رہی ہے, لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ پاکستان کو یہ سمجھنا چاہیے افغانستان میں اس وقت جو حکومت ہے وہ بزور طاقت, بزور کلاشنکو, بزور سوسائڈ بمبر آئی ہے. وہ نہ اپنے افغان عوام کو خیال رکھتے ہیں, نہ کسی ہمسائے کو خیال رکھتے ہیں. ان کا جو من ہے وہ چاہتے ہیں, جو انتہائی اقدام کی طرف جا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ وہ افغانستان کے ساتھ ڈپلومیٹک ریلیشن بھی ختم کر دے, ان کے ساتھ ٹریڈ بھی ختم کر دے, اس کے ساتھ پیپل ٹو پیپل جو آمد و رفت ہے وہ بھی ختم کرے, سارے مہاجرین کو نکال دے. اور بھی خطرناک نتائج برآمد ہوں گے, لیکن اس کا کوئی اثر طالبان پہ نہیں ہوگا. تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان بھی بری طرح ایک بند گلی میں سٹک ہو گئی ہے. پاکستان کے اندر کچھ اداروں کا خیال ہے کہ ہم اس کو دوبارہ مینیج کریں گے. افغانستان تو وہ 20-45 سالوں سے ایکسرسائز کر رہے ہیں, وہاں پر رجیم میں بھی کولیپس ہو رہی ہے ان کی مداخلت کی وجہ سے. تو میرے خیال میں اب طالبان خود اتنی قوت ہے کہ وہ کسی کو افغانستان میں گھسنے نہیں دیتے.
جی سمیع یوسف زئی کو آپ نے سنا جو بتا رہے تھے کہ پاکستان کی جو پالیسی ہے ٹی ٹی پی کے خلاف ایکشن لینے پر, طالبان پر زور ڈالنے کی, اس پالیسی کا نقصان سمیع یوسف زئی کہہ رہے تھے کہ عام افغانوں کو ہو رہا ہے, یعنی خاص طور پر جو بارڈر بند کیا گیا ہے اس کا نقصان افغان تاجروں کو ہو رہا ہے, عام افغانوں کو ہو رہا ہے, کیونکہ پہلے عام افغان شہری جو ہیں وہ بآسانی پاکستان علاج کی غرض سے یا دوسرے مقاصد کی غرض سے آ جایا کرتے تھے, اب ان کے لیے مشکلات ہیں. اور جہاں تاجروں کی بات ہو رہی ہے تو آپ نے ہماری رپورٹس میں بھی دیکھا اور ابھی زمین نے بھی اپنی جو گفتگو تھی اس میں بتایا کہ کیا مشکلات ہیں افغان تاجروں کو. اور پاکستان کا کہنا یہ ہے کہ پاسپورٹ اور ویزا کا حصول اب ضروری ہے اور اس کے بغیر کوئی بھی افغان سرحد کو عبور کر کے پاکستان میں داخل نہیں ہو سکتا. اسی بات چیت کو آگے بڑھاتے ہیں اور بات کریں گے اب ہم شمیم شاہد ہمارے نمائندے ہیں پشاور میں, ان سے, اور ان سے پوچھیں گے کہ یہ جو صورتحال ہے بارڈر کی, یہ صورتحال کیا ہے, کیا مسائل ہیں وہاں پر اس وقت. وہ اس سلسلے کو کور بھی کر رہے ہیں اور مجھے بتایا جا رہا ہے کہ ہمارے ساتھ اس وقت زاہد انور صاحب ہیں جو کہ پشاور یونیورسٹی کے ایریا اسٹڈیز سینٹر کے سابق ڈائریکٹر ہیں. تو ان سے بات کرتے ہیں کہ پاکستان بارہا افغان طالبان پر زور دے چکا ہے کہ وہ ٹی ٹی پی کے ان عناصر کے خلاف کارروائی کرے جو افغانستان میں موجود ہیں, مگر اس بارے میں کوئی پیش رفت نہیں ہوئی ہے. پاکستان اور افغان طالبان کے مابین تعلقات اور سرحد پار دہشت گردی کے چیلنجز ہیں اور ان پر اب مزید بات کرتے ہیں زاہد صاحب سے. زاہد صاحب بہت شکریہ آپ ہمیں جوائن کر رہے ہیں. یہ فرمائیے کہ پاکستان مسلسل دباؤ ڈال رہا ہے افغان طالبان پر کہ وہ ٹی ٹی پی کے خلاف ایکشن لیں. افغان طالبان کے بارے میں یہ رپورٹ ہوتا ہے کہ وہ اس وقت کوئی خطرہ مول نہیں لینا چاہتے, انہیں آئی ایس ایس کا بھی سامنا ہے اور وہ اس لیے ٹی ٹی پی کے خلاف ایکشن نہیں لیتے کہ انہیں ڈر ہے کہ یہ آئی ایس ایس کے ساتھ نہ مل جائیں. کچھ ہلکے یہ بھی کہتے ہیں کہ افغان طالبان کو یہ بھی شکایت ہے کہ پاکستان آئی ایس ایس کے خلاف اقدامات اپنے بارڈرز کے اندر نہیں کر رہا اور اس سے طالبان کو بھی کچھ خدشات ہیں. کیا یہ خدشات درست ہیں اور پاکستان کی پالیسی کیا ہو سکتی ہے؟
آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے موقع دیا کہ اس اہم موضوع پہ بات کروں. بالکل, اس خطے کو امن کی ضرورت ہے, استحکام کی ضرورت ہے, اور یہ امن اور استحکام اس وقت آیا آئے گا جب اجتماعی کوششیں ہوں گی اور پاکستان افغانستان اور دوسروں کر سکتے ہیں رہے ہیں تو پاکستان اور افغانستان دونوں قوموں کی دونوں حکومتوں کی جو ہے مفاد اس میں ہے کہ آپ مشترکہ کوششیں کریں تاکہ اس خطے میں معاشی خوشحالی آئے اور جو ہے امن ہو. تو اس حوالے سے ہم دوحا کارڈ میں دیکھتے ہیں کہ افغانستان کی لیڈرشپ نے یہی بات کی تھی کہ افغانستان کی سرزمین جو ہے کسی بھی ہمسایہ ملک کے خلاف استعمال نہیں ہوگی. تو ضرورت اس امر کی ہے کہ اس کمٹمنٹ کو پورا کیا جائے. دوسری طرف جو ہے پاکستان نے ہمیشہ سے کوشش کی ہے کہ افغانستان کے جو مسائل ہیں جو معاشی مسائل ہیں وہاں کے عوام کو جو پریشانی کا سامنا ہے تو اس میں ہمیشہ سے پاکستان نے افغانستان کے عوام کی جو ہے کے لیے کمیونٹی کے حوالے سے اجتماعی بین الاقوامی لیول پر کوششوں میں ساتھ دیا ہے تاکہ افغانستان کے عوام کی جو ہے پریشانی میں کمی آئے. تو اس حوالے سے ضرورت اس بات کی ہے کہ اگر دونوں ممالک کے درمیان کوئی مس انڈرسٹینڈنگ ہے تو اس مس انڈرسٹینڈنگ کو جو ہے باہمی گفت و شنید کے ساتھ جو ہے کنسلٹیشن کے ساتھ جو ہے کنورجنس آف انٹرسٹ کو ڈیولپ کرنا چاہیے تاکہ اس خطے میں امن بحال ہو اور معاشی خوشحالی آئے.
زاہد صاحب اس سلسلے میں کوششیں تو ہوتی رہی ہیں سرکاری سطح پر, پاکستانی وفود جاتے رہے ہیں, طالبان کی لیڈرشپ سے ملتے رہے ہیں. حال ہی میں ہم نے دیکھا کہ مولانا فضل الرحمان نے افغانستان کا دورہ کیا اور ان کی ملا اخندزادہ سے بھی ملاقات ہوئی. کیا مقاصد ہو سکتے ہیں اس دورے کے اور اس ملاقات کے پیچھے؟
یہ اس آپ نے بہت اچھا جو ہے پوائنٹ کو ہائی لائٹ کیا ہے. اس کا بنیادی یہی مقصد تھا کہ افغانستان میں جو ہے علماء کی قدر کی جاتی ہے تو مولانا پل رحمان صاحب جو ہیں وہ ایک پازیٹیو اور مثبت پیغام کے ساتھ گئے اور ان کی چونکہ یہاں پہ بھی ایک رسپیکٹ ہے پاکستان کے اندر اور افغانستان میں بھی اس کو احترام کی نظر سے دیکھا جاتا ہے تو اس کی جو ہے گڈ آفیسز کو میڈیشن کو ان کو جو ہے تاکہ دونوں ممالک کے درمیان خواہ و معاشی حوالے سے ہو یا جو ہے امن کے کو جو خطرات لاحق ہیں یا دہشت گردی کے جو واقعات ہو بڑھ گئے ہیں اس کے تدارک کے لیے جو ہے ایک انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کرنے کے لیے مولانا صاحب کو بھیجا گیا تاکہ اگر کوئی غلط فہمیاں ہو, ڈائیورجنس آف انٹرسٹ ہو تو اس کو جو ہے کنسلٹیشن کے ساتھ باہمی گفتگو کے ساتھ جو ہے اس کا تدارک ہو. تو اس حوالے سے
جی زاہد صاحب تھوڑا اور میں آگے بڑھانا چاہتا ہوں اسی گفتگو کو. مولانا کی ملاقات
مدد ملے گی.
جی مولانا کی ملاقات جو ہے وہ ہم اس کی خبریں تو آتی رہیں اور جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کو ان مقاصد کے لیے بھیجا گیا تھا کہ کچھ جو ڈائیورجنس ہے اس کو تھوڑا ترک کیا جائے. اور کیا وجہ ہے کہ وزارت خارجہ نے مولانا کے دورے اور ٹی ٹی پی سے مذاکرات کی بحالی سے لا تعلقی کا اظہار کیا اگر یہ دورہ اتنا اہم تھا تو؟
بنیادی طور پر آپ تو سمجھتے ہیں ڈپلومیسی کے میدان میں ٹرو ڈپلومیسی کو آپ سمجھتے ہیں. تو اس حوالے سے بنیادی طور پر اہم بات یہ ہے کہ یہ گورنمنٹ آف پاکستان کی آفیشلی جو ہے کوئی وہ دورہ نہیں تھا تو یہ اس کو آپ جو ہے ایک ٹریک ٹو ڈپلومیسی کی طور پر سمجھ لیں تاکہ ایک انڈرسٹینڈنگ بحال ہو اور اگر کوئی غلط فہمیاں پیدا ہوئی ہیں تو ان کا تدارک ہو. تو اس حوالے سے چونکہ یہ گورنمنٹ آف پاکستان کی جو ہے ایک آفیشیل وزٹ نہیں تھا, ٹریک ٹو ڈپلومیسی ہے تاکہ ایسے شخصی کو جو ہے اس کی خدمات حاصل کی جائے جن کو دونوں ممالک میں احترام کی نظر سے دیکھا جاتا ہو تاکہ اس خطے میں امن کے لیے دونوں ممالک مل کر کوششیں کریں اور اس ملک اس خطے میں امن ہو اور معاشی خوشحالی آئے.
زاہد صاحب جس کو آپ ٹریک ٹو ڈپلومیسی کہہ رہے ہیں چاہے اب وہ مذہبی رہنماؤں کے ذریعے ہو یا قبائلی رہنماؤں کے ذریعے ہو, یہ جو بات چیت یا پیغام رسانی کے لیے جو ٹریک ٹو ڈپلومیسی اس وقت پاکستان کوششیں کر رہا ہے افغانستان کے ساتھ، کیا یہ پاکستان کے لیے فائدہ مند ہوگا جو الٹیمیٹ گول ہے وہ اچیو کرنے میں؟
بالکل، الٹیمیٹ گول تو یہ ہے کہ خطے میں امن، دیر پا امن آئے اور معاشی خوشحالی آئے، معاشی انٹیگریشن ہو. تو اگر غلط فہمیاں ہیں تو بھی کسی طریقے سے، خواہ وہ جو ہے ٹریک ٹو ڈپلومیسی کے طور پہ کے ذریعے ہو، یا آفیشیل کے وزٹس کے ذریعے ہو، یا فارن آفیسز جو ہیں دونوں ممالک کے، منسٹری آف فارن افیئرس کے طور پہ وہ جو ہے ان کے میٹنگز ہوں، تو اس طرح کی کوششوں سے غلط فہمیاں دور کرنے میں مدد ملے گی. اور الٹیمیٹ جو گول ہے، جو امن ہے اور خوشحالی ہے معاشی، تو اس کے حصول میں آسانی ہوگی.
کیا مولانا کو خود اس دورے سے اور ان کی سیاسی جماعت کو اس سے کوئی فائدہ ہو سکتا ہے؟ کیا خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں ان کی پارٹی کو انتخابی مہم کے دوران درپیش جو مبینہ سیکیورٹی خطرات ہیں وہ کم ہو سکتے ہیں اس دورے کے بعد؟
بنیادی طور پر تو دہشت گرد کا خطرہ ہر جگہ موجود ہے، افغانستان میں بھی ہے اور پاکستان میں بھی ہے. وہ مختلف، ہم ڈومیسٹک اسپیکٹ کو فارن اسپیکٹ سے الگ نہیں کر سکتے. تو اس حوالے سے اس خطے میں دونوں ممالک کے درمیان اگر انڈرسٹینڈنگ بڑھے گی تو دہشت گردی سے نمٹنے میں آسانی ہوگی. اور اس حوالے سے اگر آپ نے جو بات کی کہ مولانا پلو رحمان صاحب ہوں یا دوسری سیاسی رہنما ہو، ان کی پولیٹیکل پارٹیز ہیں، اسٹیک ہولڈرز ہیں، تو خطے میں امن آئے گا تو اس سے دہشت گردی سے نمٹنے میں مدد ملے گی، اور جو ہے عام جو ہے لوگوں کی کو محفوظ، لوگ محفوظ ہوں گے. تو عام لوگ جب محفوظ ہوں گے تو سیاسی رہنما جو ہیں، پارٹیاں جو ہیں، ورکرز جو ہیں، وہ جو ہے سب اس ملک کا حصہ ہے. تو الٹیمیٹلی جو ہے اس کا نتیجہ مثبت ہوگا، وہ سیاسی رہنماؤں کے لیے بھی، ورکرز کے لیے بھی اور عوام کے لیے بھی.
زاہد صاحب، آخری سوال ہے، پاکستان کی پالیسی کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ جو پریشر ڈالا جا رہا ہے، چاہے وہ کسی بھی ذریعے سے ڈالا جا رہا ہے، بارڈر کے ذریعے ڈالا جا رہا ہو یا دیگر ذرائع استعمال کیے جا رہے ہوں افغان طالبان کو اس بات پر اگری کروانے کے لیے کہ ان کو ٹی ٹی پی کے خلاف ایک ڈیسائسو ایکشن لینا ہوگا افغانستان میں، آپ اس پالیسی کو کیسے دیکھتے ہیں؟ پاکستان کی اب تک کی پالیسی کیسی ہے؟
بنیادی طور پر ایک اگر ہم دیکھیں تو بنیادی طور پر پاکستان کی پالیسی یا افغانستان کی پالیسی، بنیادی طور پر دونوں کا مطمع نظر یہ ہے کہ اس خطے میں امن ہو اور خوشحالی آئے، معاشی خوشحالی آئے. بات ہے غلط فہمیوں کی، غلط فہمیاں دور کرنے کی ضرورت ہے، اور اس کے لیے ٹریک ٹو ڈپلومیسی، آفیشلز میٹنگز کے ذریعے، تاکہ دونوں ممالک جو ہے وہ ان کا کنورجنس آف انٹرسٹ ڈیولپ ہو، نان سٹیٹ ایکٹرز کو کنٹین کریں تاکہ دونوں ممالک کے لوگ محفوظ ہوں. تو اس حوالے سے اس طرح کی کوششیں جو ہے برابر ثابت ہوگی، کیونکہ الٹیمیٹلی دونوں ممالک کا مفاد اس میں ہے کہ خطے میں امن ہو اور خوشحالی ہو.
بہت شکریہ زاہد انور صاحب، آپ نے ہمیں پشاور سے جوائن کیا اور اس اہم موضوع پر ہمارے ساتھ بات کی. اور آپ کہہ رہے تھے کہ پاکستان اور افغانستان کو ڈائیورجنس ختم کر کے کنورجنس پر فوکس کرنا ہوگا، کیونکہ دونوں ممالک کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ وہ سیکیورٹی کے معاملات میں ایک دوسرے سے کوآپریٹ کریں، اور دونوں ملکوں کے عوام کے لیے بھی یہی بہتر ہے کہ دونوں ملکوں میں سیکیورٹی اور معاشی حالات بہتر ہوں. بہت شکریہ زاہد انور صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا. اور اسی کے ساتھ آج کے ویو 360 کا وقت ختم ہوتا ہے. اسٹے سیف، اور پاکستان اور خطے سمیت دنیا بھر کی اہم خبروں اور دلچسپ معلومات کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر. یہ سارا کانٹینٹ آپ کو ملے گا ہمارے سوشل میڈیا پلیٹفارمز پر بھی، facebook.com/voaurdu، یوٹیوب پر ہمارا چینل ہے voaurdu کے نام سے، اور ایکس اور انسٹاگرام پر ہمارا ہینڈل ہے @voaurdu. اب تک کے لیے اتنا ہی، محمد عاطف کو آج کے پروگرام سے اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا، خدا حافظ.
د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې مونږ ساورو هغه هاغه شان نخ کاری چې څنګه وینو مونږ د ریختیا ولټون کوو مونږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي مونږ پر باور بیلو د کڑکېچ پښيبو کې زمون خوبونه امیدونه او د غره سباوند د پاره زمون ارزوګانې آزادې میډیا ته اړتیا لري په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو د پاره خلک د خطر سره مخامخ کوي مونږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته پوره عکس درخایو
د ډي بي ویب پاڼه په خپل موبایلونو کې د ان ټي ایچ لینک اپ دلاري خلاصولی شئ. د دې طریقې په تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځایه څخه د ډي بي ویب پاڼه وګورئ. د ان ټي ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور باندې او که تاسو سره انډراید فون وي نو تاسو ګوګل ستور باندې له هغه وروسته لټون کی ان ټي ایچ لینک ولیکئ او دا غا اپ ډاونلوډ په دویم پړاو د آی اګری تھنی کی کاږي او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنی کی کاږي او په دریم پړاو کې بیا د اوکی تھنی کی پټه کی کاږي له کنیکټ کېدو وروسته تاسو د وی وی پانا فرانسي او د خپلې پخې فارونی وګورئ او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې پخې ټول پروګرامونه ریپورتونه او لیکنې ولولئ او وګورئ
روسي د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې مونږ ساورو هغه هاغه شان نخ کاری چې څنګه وینو مونږ د ریختیا ولټون کوو مونږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي مونږ پر باور بیلو د کڑکېچ پښيبو کې زمون خوبونه امیدونه او د غره سباوند لپاره زموږ ارزوګانې آزادې میډیا ته اړتیا لري په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي مونږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته پوره عکس درخایو
تاسو د ډي بي ویب پاڼه په خپل موبایلونو کې د ان ټي ایچ لینک اپ دلاري خلاصولی شئ د دې طریقې په تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځایه څخه د ډي بي ویب پاڼه وګورئ د ان ټي ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور باندې او که تاسو سره انډراید فون وي نو تاسو ګوګل ستور باندې له هغه وروسته لټون کی ان ټي ایچ لینک ولیکئ او داغه اپ ډاونلوډ په دویم پړاو د آی اګری تھنی کی کاږي او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنی کی کاږي او په دریم پړاو کې بیا د اوکی تھنی کی پټه کی کاږي له کنیکټ کېدو وروسته تاسو د وی وی پانا فرانسي او د خپلې پخې فارونی وګورئ او له هغه ځایه تاسو کولای شئ چې د خپلې پخې ټول پروګرامونه ریپورتونه او لیکنې ولولئ او وګورئ
Thank you. نن او وضعیت
د نن او وضعیت پروگرام قدرمن اوریدونکو السلام علیکم خدای دې وکړي چې تاسو ټول جوړ روغ او خوشاله اوسئ او وخت مو تر دې مهاله په خیر تیر شوی وي. د نن وضعیت په دې نیم ساعته پروگرام کې ز سمی الله جلزای ساسي قربایم خو د نن په پروگرام کې د نورو ورځو برخلاف په کرکټ غږیږم. معمولا نن وضعیت اکثریت وختونه موږ په سیاسي مسایلو یا بشري مسایلو باندې غږیږو، خو نن مو دا پروګرام د افغانستان په کرکټ ځانګړی کړی دی او په دې بحث کې به نیم ساعت د افغانستان د هند په وړاندې د افغانستان په روانو لوبو، په دې لوبو کې د افغانستان په ترکیب، د افغانستان پر راتلونکو لوبو، د ټیم په نیمګړتیاو او ټول دغه مسایل چې د کرکټ اړوند دي په دې بحث وکړو. او لنیکه مرغه په دې پروګرام کې زموږ سره د کرکټ او د افغانستان د کرکټ یو وتلی کارپو چې په نړیوالو لوبو کې هم د افغانستان د لوبو کمنټری کې را سره د احمد فرهاد فدای صاحب زموږ بلنه منلې او اوس په پروګرام کې را سره دی. فدای صاحب سلامونه ونې کې لزما هغه تست درځي. تشکر فدای صاحب چې بلنه مو منل. که ستاسو اجازه زه به اول د روانې لوبې چې اوس د هند سره لوبه روانه ده د دې لوبې سکور تاسو ته وایم. تاسو یو ټول اوریدونکو ته هند لومړی توپونه وکړه او په شلاورونو کې د څلورو لوبغاړو په سوځیدو 212 منډې وکړې، که څه هم هند لوبغاړي په اول کې سره ورختا وو څولو غړي د پلمړي اورنو کې وسوځیدل، ما ورسته بیا روهیت شرما او رکو سنگ ودرېدل او د هند لوبډلې ته ډېر رنځونه وکړل. اوس افغان لوبغاړي توپانه کوي او په څوارلس اورنو کې 128 منډې کړې، درې لوبغاړي سوځیدلې. د پاین لوبغاړي ډېر خو ابراهیم زدان او رحمن الله ګوربز احمد دواړه د 50 په کولو وسوځیدل. په دې به هم بس کو د لوبي حال بم درکو، اما اجازه راکړئ چې د فدای صاحب څخه پوښتنه کوم. فدای صاحب، تاسو خو لوبي به خې مطمئن یم چې خې تعقیبوي. د هند سره درې لوبي وي، دوه لوبي موږ بایللې دي، دغه درې ملوبه ده او په دې کې هم چانس لرو د لوبي د ګټلو، اما سکور یو څه جګ دی، نه پوهیږو چې دا لوبه به څوک وګټي. وړم په دغه لوبه کې د افغانستان د ټیم په عمومي کارکردګي باندې تاسو وګورئ چې څنګه به د لوبډله لوبي تاسو ولیدلې، آیا ساسي په نظر هر څه خو
مننه د هند سره دغه سیریز ډیر د افغانستان لپاره مهم او دا خو واضح خبره ده، ځکه چې پنځم یاستو کې د نړیوال جام سیالۍ لا روانې دي او د شلوویزو نړیوال جام ده، نو د افغانستان لپاره د یو پیاوړي لوبډله سره یو سیریز په لاره چول دا یو ډیر ښه کار او په زمن کې دواړو ټیمونو هم هند او هم افغانستان د هند خو دغه اخیری نه سیریز ده، د څو وروسته به دوی مستقیمه نړیوال جام ته ورځي او لوبې کوي. پنځه کې آی پی ایل ته خو نور د سیریز نه لري دوی، خو د افغانستان لپاره نور هم سیریزونه مخته ته مشخصا د سریلانکا او د انګلند په خلاف راتلونکي میاشتو کې د نړیوال جام د سیالۍ د پایله څنګه مخکې سیریز لري. دلته یو څه مواد په افغانستان غوښتل چې دوی تجربه کړي، ضرور مو چې موږ باید د نړیوال جام سیالۍ لپاره د چمتووالي په برخه کې د خپل ټیم ترکیب او مختلف اړخونه د ټیم باید وازمایو. متاسفانه چې د موږ په مقابل کې ډېر پیاوړي لوبډله هند وه، چې متاسفانه د دوه تجربو قیمت مقتدا تمام شو، چې موږ دغه سیریز د لاسه ورکړ او دواړو به موږ د مخه بایللې دي او درېمه هم کېدای شي موبایلو. یو څه ستونزې د افغانستان په ټیم کې سره هغه موږ ته هم په ډاګه شولې او اوس هم دغه سیریز په علامه کې افغانستان think tank یا د افغانستان کوچنګ سټاف تاسو به دا مطالعه کې وګوري به چې راتلونکي لوب او لپاره او په ټوله کې د نړیوال جام لپاره د خپل سکواډ سره برابر کړی شي، نو پکې خورا مهم سیریز د افغانستان لپاره.
فدای صاحب مثبت ټکي خو ډیر دي، رښتیا د افغانستان ټیم د افغانستان لوبغاړي ډیر مثبت ټکي لري، اما تاسو د یو څه ستونزو یادونه وکړه، دا ستونزې څه وي او آیا د کوم ترکیب چې د دې لوب د پاره جوړ شوی و دا ترکیب ستاسو په نظر مناسب ځکه موږ وینو په سوشل میډیا کې انتقادات هم ستخه، په سوشل میډیا کې اکثریت انتقادات ډیر په ځای نه وي، اما ځینې انتقادات په ځای هم وي، ستاسو په نظر د دې لوب د پاره ترکیب څنګه وو او دا ستونزې چې تاسو یادونه وکړه دا ستونزې څه دي؟
اول خطور نه کټه سولزا ماغه خدا د سي د راشد خان نشټون واقعا اساسي بلوبه کې او راشد خان موږ خبر یو سي د ملا د ټپ له عمله جراحي کړي ولا او د جراحي له وجې نه ډاکټرانو سپارښتنه کړې ده تای بای د صحت کی موږ تاسو ته نه څه هینتي کیږي پر هم د چمتو نو سي د هم په سيریز کې ګډون وکي مثبت افونه شو دي مثبت افونه دادي ستاسو هم پلان ټو ویل کنه سي نوې کپتان و از مهل شو خپل لوبغاړي وکټل او په سیمه کې موږ خپل د ټیم ترکیب وکټل شو منفي کې دا و موږ اوپننګ پلیر ته اوسه پورې مشخص کړی نو چې مثلا د موږ اوپننګ وسنګي حضرت الله عزیز د امارات کوم قابل کلوبډل کې ولوبې ده بیا دغه څه تاسو مثلا دلته موږ ابراهيم ځدران د اوپننګ لپاره په دغه لوبو کې ولوبې ده د فکر کوم چې شاید هم دغه ستل ته اوس موږ جواب پیدا کړی ابراهيم ځدران او رحمان الله ګورباز جوړه سي دا غو یو ورځنی سیالي کې ډېر ښه کار لري او ډېر ښه انډرستانډینګ لري د دوه لوبغاړو ترمنځ ټورنه مهمه خبره په کرکټ کې کیمستري هم ده یو بل ته دی کمپلیمنت کوي یو بل مکمل کوي لکه یو بل سره مرسته کوي موږ په یو سیدی یو ځای د 200 نه زیاتې یو ځای منډي په یو پارتنرشپ کې کړی دي 2000 دغه څه کړی دي همدار تر نور د سیدی د سلو غنځو نه زیات پارتنرشپ کوي د پیور ورځې نه
نه هم ډیر خو دوی نه نه
روان دي چې دواړو په دوسی شي ولې نه فکر کوم شاید هم موږ دغه سټیج د بل ته حل کړی شي کې دی چې د افغانستان لپاره د T20 لپاره هم یو اوپننګ پیر سي نتیجا ورکړي سي هغه کې دی سي د رحمان الله ګورباز او د ابراهيم ځدران جوړي په هیڅ وروسته د ګلبدین نائب په دریم نمبر باندې لوبو څوک کوم ستر اوسه نتیجه خو دلته دا نن لوب کې هم تر اوسه دینس من دې کړی دي شپږونه وهلې دي دا خپل ځکه چې ګلبدین نائب شاید د پوزیشن لپاره شېتی یا مطلع عمر دې په تورن پوزیشن باندې راوسته چې کوم څه دا هم هغه د نړیوال جام د سیالي په مات کې فکرموګه په پینځم پوزیشن باندې مطلع عمر دې ولو به عمر کته څومره نتیجه لا کړو لیدې نو کې دې چې دا تورن پوزیشن دې غل لپاره غفې جاي څو دې موږ نور په بولینګ کې دي متفقانه په دې کې دې لوب کې دې موجود تر هغه کې ول قیمتي تمام دې دلې او ما تاسو زکه چې د 200 پورته منډي وړلې په جګړه کې موږ یو امپاکټ بهلار ده نو د مخه د خپل ټول فرنٹ لاین بالران کې نوول بیا هم د دې تجربه په اساس باندې وګورئ چې طرف هم لوبال دی جوړ کی نو که نه دوه لوب کې د قیس نه لوب او فکر کوم چې یو اشتباه کار او باید قیس ټول لوب ورکل شوی زکه چې د راشد په نشته کې د قیس چون خامخه حتمی ده اګه خلا ودی موږ د ټولنګ تر اوسه پورې هم ستونزې لري نن موږ وکړل چې اخیری اور کریم جنته ورکړی شو تاسو باندې شپږ دسمن دی ورکړلې نو دا خبر کې دي چې باید نور په دې پنځه میاسي په پرستګي وسی اوپننګ پیر سټیل د مخشال سره شاید هڅه وکړي چې ابراهيم او ګورباس موږ ادام ورکو او خپل هي فایل بلل چې کسي په خپل لوګو سره جوړ دي ګورباس دې لوګو کې ابراهيم کټه باندې تدریږي نو دا ټول
تشکر فدای صاحب مهم ټکی دی یاد کړل یا انتقاد چې کیږي هغه معمولا دا دی چې د نړیوالو جامونو مخ کې د لوبډلی په ترکیب کې تغیرات د یو شمېر لوبغاړو راوستل او د یو شمېر بیا لري کول په دغه ټکو باندې هم انتقاد کیږي او ظاهرا دغه فضا اوس هم داسې لیدل کیږي تر اوسه هم لوبډله په یو شمېر لوبغاړو مطمئنه نه ده ایا فکر کوئ چې موږ د نړیوال جام ته ډیر وخت لرو سم کولای شو چې د لوبغاړي وازمه یا د 15 لوبغاړي بیا دوغه خيولس دغه باید وټاکل سی او په غو باندې کار وسی او غوی د نړیوال جام یا لوی لوب ته چمتو سی فکر نه کوئ چې هر وخت دغه مشکل د افغانستان په ټیم کې هم وي
زه فکر کوم چې که تیر دوه درې کلونه ته موږ وګورو او څنګه موږ د نړیوال جام سیالي دی یو ځنه یو لوب سیالي وکړلې د نن تر روان ک پیرا مورا وسال وي مقام کې راوستل هم له بولې ته موږ فرصت ورکړ چې موږ نو ویګنه دا یو مثبت کیس سټډي وا یو ښه کار وو او نتیجې دا ول چې موږ څلور لوبې د نړیوال جام کې وګټلې نو چې په تاسو د نړیوال سلریزو نړیوال جام سیالي ته ګورې نو تاسو وخت نه لرئ په دې میاشتې بي سي اچ وخت نه د فکر کوم چې دا کوم ترکیب دوی وست به هم لپاره انتخاب کړل دي چې دې نه زیات نور نصیبت لري او په همدې هلو غواړو دا چې نو ته خپل تمرکز کوي او ګوري وي او د فکر نه کوم تاسو سره کافي وخت کیسه نو څنګه وی پلیران راولې او نو وی پلیران وازمایلې
په دې سبب یو انتقاد مثلا اومده دا او په اوله لوبه کې چې د 500 ورځو لوب او لوبغاړي په ټیم کې یو ځای سي مثلا رحمت شاه په څیر لوبغاړي رحمت شاه د افغانستان بهترین لوبغاړي دی اما د شلوريزو لوبه د لپاره فکر کوم اوله لوبه او خمونه زلید په دغه سټکو باندې خلک انتقاد کوي وایي چې اوس خو د افغانستان د کرکټ بورډ هم نوې نه دی یا لوبغاړي هم نوې ډیره نه ده دغه ټکو ته باید پام وکړي ولی د افغانستان ټیم دغه اقدامات کې چې بیا په د خلکو خبرګون هم راپریږي او خبرګون خلایبي خو پرې د نتیجه هم بیا ډیره خنې
ګوري موږ مخکې اشاره وکړه چې دا د دواړو ټیمونو لپاره هم د هند او هم د افغانستان یو تجربهي سیریز وو ځکه چې په دې نه سي وسته نړیوال جام چاله دي نو خامخات هر فرصت چې مخته راځي ته ګوري چې خپل تجربه ما یو ګوري چې آیا دا نتیجه ورکړي کنه ورکړي رحمت شاه ډېر بیټسمن دا ټو پلیئر دا چې ورځنی سیاله د افغانستان لپاره سټار پلیئر دا د افغانستان د لوبډلې ملاتیر حسابيږي نو دې فکر وکړو چې موږ ټیم کې هغه بیټینګ سټیبلیټي باید موږ وګورو چې موږ د سيو بیټسمن ولرو چې هغه ان کی لا تاسو اخره پولین انګلیسی نو د همدغه لپاره د ابراهیم زدران او رحمت شاه د لوګل برخه ګرځولې دي د موږ د ټیم په ترکیب باندې دانی وکي هم وسولې چې ګواښ د موږ په ټیم کې آل راونډر باندې ور او بل ډیر ور په آل راونډر باندې او سپیشل اسپیکټ نه نام پکې نسبتا کم ول خو په ټول کې بیا هم دا یو ازمایښ شو دی وکړو او د رحمت شاه لوګول نو ورسته دوی ته معلومه شوه چې شاید هم هغه ډیویډنت یاره نتیجې موږ وینو غوښتل لا څه مور نه ولله نو دی اول لوبې چې ورسته بل لوبه ورته تاسو فکر کوم چې کرام د هیلته جایسا او کرام د هیلته باید د ټیم برخه شي
فدای صاحب مننه راتونکو وختونو کې آی پی ایل یا د هند مشهور کرکټ لیګ پیلیدونکو ده په دې لیک هم افغان لوبغاړي سته آیا تاسو معلومات لرئ چې د لوب ته به زموږ د افغانستان د ټیم مشهور لوبغاړي وتلې لوبغاړي راشد خان جوړ وي او ترڅنګ په دې لیک کې د افغانستان د لوبغاړو لوبیدل د نړیوال جام د لپاره تاسو څومره مهم بولئ څومره کولای شي چې آلته بیا مرسته راسره وکړي د لوبغاړي
راشد خان خو سي په يو اي کې هم د افغانستان سيريز امارات په مقابل کې هم د ټيم ريزرو برخه او اوس هم د هند په سيريز کې د ريزرو برخه ده دا ښایي چې هغه لیوالتیا په کې ستا او د سيورت ځان ښکاري چې تقریبا آماده ده خو هغه اخر کې د ډاکټرانو سلام مشوره په نظر کې نیول سره احتیاط نه کار اخیسته دا لوبډل برخه نه ګرځول نو دا ما په خیال کې دا علامه ده چې وو کې د راشد خان د اي پي ان سي علي لپاره یا موږ راتلونکي سيريز لپاره آماده دي پاتې شو د اي پي لو بي اي پي ام خو د نړۍ په کچه باندې یو کې ځان درشوي لیگ دی یعنی د ټولو لیگونو په کچه باندې اي پي ال ډېر هایلی ریټډ لیگ ده لکه ډېر خلک ورته په غټه سترګه او په لوړه سترګه ګوري ځکه چې د نړۍ بهترین لوبغاړي دي برخه دي او خامخاته د موږ لوبغاړي او داسې د موږ ډېر لوبغاړي ماشاالله په اي پي ال کې لوبي نو دا به د دې لپاره یو ډېر ښه تجربه وي په څنګه توګه باندې په اتمچلا عمر دي باندې ډېر حساب کیږي او په نړیوال جام چاله یو کې د 500 ویزو خپل ورکیا او خدلا او دا د لید ګوشا ټایټن سره بدایي لوبي دی د هاردیک پانډیا غون دی لوبغاړي چای بدایي تکي نو زه فکر کوم چې دا تجربه خامخا د افغانستان دی لوبډلې په ګټه تمامي ان شاء الله
بدایي صاحب نړیوال جام پیلیدون کې د فکر کوي چې د افغانستان ټیم کڅم په 500 ورځ نړیوال جام خو ډیر خو لوبي د هي نتیجې درلودې ایا فکر کوئ چې په شلاوریز لوب کې به هم د افغانستان لوبډله خوځه لیګي هغه نیمګړتیاوي چې په تیرو جامونو کې هغه نیمګړتیاوي برافکیږي او دوی به د وی پیوري لوبډلې په شکل په دې لیکي لوبي او مشکلات او ستونزې چې تاسو هم مخکې یادونه وکړه او د تیرو څو کلونو راهیسې دا مشکلات وو مثلا د سلیکشن او یا ځین وختونه به دا انتقادات هم چې د روابط په اساس به ځین لوبغاړي ټیم تر اوسه کداغه مشکلات رافسي فکر کوي چې ټیم به وزلیګ ان شاء الله
ګورې د موږ ټیم خو تقریبا نو معلوم ده د اماراتو د سیریز نه په تاسو د هم په سیریز کې کوم لوغاري لوبي فکر کوي تقریبا دا ټول لوغاري وا د راتلون کې سیریزونو هم دا راځي چې د نړیوال جام د چالي وبخي راغلو دې ته چې د نړیوال جام په سیالي کې به افغانستان سره هم لوبه کوي حقیقت دا ده چې دا ځلې په نړیوال سم کې شل ټیمونه لوبیږي. د شل ټیمونو سبا اته ټیمونه پورته راوځي او هغه اته ټیمونو کې د افغانستان په ګروپ کې پنځه ټیمونه سي دي، نیوزیلند، ویسټ انډیز، یوګانډا او پاپوا نیوګینی ده. یوګانډا او پاپوا نیوګینی د کوالیفیکیشن نو وروسته راغلي دي، خو هم خلوب کړی ده، خو ویسټ انډیز هوم ګراوند ده او د دې وروسته چې د شپږم سوریزو نړیوال جام څو غوي پاتې شوی دی، هغوی د غټه اخیستلو په موډ کې دي او په دې اړه د هغوی ځانګړي لوبغاړي مثلا د کلسپورا نو داسې ډېر نور ډېر وتلي لوبغاړي دي. نیوزیلند هم همدار از اوس موږ ګورو چې پاکستان سره سره هم لوبې کوي، دوی د دوه سوه هر ځلې پورته منډې کوي او د دې ګروپ د پنځه لوبډالو سره سره دوه پورته راځي. نو د افغانستان سختې سیالۍ مخکې دي په نړیوال جام کې او که افغانستان غواړي چې مخکېني پړاو ته ولاړ شي نو نیوزیلند او ویسټ کې به یوه لوبډله خامخا ماتوي. نو اسانه به نه وي، خو نړیوال همدغه خبره اکثره کوي چې هغه فارمټ چې د افغانستان د لوبډلو لپاره ډېر مناسب ده هغه ټي ټوینټي فارمټ ده، ځکه چې دوی د لیګونو په کچه لوبېږي نو هیله به ایسي انشاءالله.
بالکل دغه سره د افغانستان ټیم خو په شلوریز لوب کې تل خځلېدلې ده. فدای صاحب زبرد اسکور هم لاندې درته وایم چې د افغانستان لوبډلې په ولس اورونو کې یو سلو وش پیته منډې کړي او څلور لوبغاړي سوځېدلې. ګلبدین نائب ولاړ دی، درویش منډې کړي دي او کریم جنت تر سره راغلی. فدای صاحب دغه د نن لوب کې هم کله چې شپږ اورونه د افغانستان د لوبډلې وشول لوبغاړي نو سوځېدلې، یو 50 منډې کړي وي او الته مقایسوي شکل د هند شپږ ورونه هم خودل. هند یو د شمنډي کړی او څلور لوبغاړي سوځیدلی وو. تل په دې مهمو نړیوالو لوب کې په تیر یو یا دوو کلونو کې ښکاری چې د افغانستان په لوبډله کې خورا زیات استعداد شته، ښه لوبغاړي لرو، ښه ځلیږي، اما په یو قسمت کې د لوبي د افغانستان ټیم مورال بایلی او لوبه بایلی په یا په اخرو ورونو کې په یو دوه درې بالونو کې ډیر رنزونه ورکي، یا مثلا په داسې یو قسمت کې چې اصلا ضرورت د غشتونو نه یالته لوبډله ده کې مورال د لاس ورکي او موږ لوبه بایلو ډیر لوبي دغه سوي. دغه مورال یا دغه مشکل چې لوبډله په یو قسمت کې تر تاثیر لاندې دي، دغه مشکل څه وخت هواریدل شي او ولی نشو کولای چې دغه سونه حل کوس؟ خو نړیوال روزون کې حمله رو په مختلفو برخو کې او امکانات هم تقریبا په بهر کې ورته مساید دي، ټیم ته څه وخت په دغه مشکل رفکیږي؟
یو خدا د دې لوبډلو تفاوت باندې کی هغه لوبډلې چې پیاوړي او وی منټل سترنګث لري مثلا انډیا، مثلا استرالیا، دا هغه لوبډلې دي چې دوی ډېر لوبغاړي چې دي ډومېسټک سټرکچر د ډېرو سختو شرایطو نه راوځي، لکه هغوی په خپل کورني سټرکچر کې دومره سختې لوبې کړي چې دا حالتونه ورته دومره ډېر زیات فشار نه جوړوي او دوی لپاره تقریبا عادي ګرځېدلې. نو یو حل لاره خو دا ده چې د افغانستان داخلي کرکټ پیاوړي شي، ډېرې لوبې وشي، قوي لوبغاړي ډېرې راوځي او بیا نړیوال جام ته لاره پیدا کړي او غټو فارمټونو کې لوبغاړي ولوبېږي. چې څومره په غټو فارمټونو کې لوبغاړي ولوبېږي هغومره هغوی قوي روزل کېږي او بیا نتیجه یې په ملي ټیم کې لیدل کېږي. دا یو خبره ده. بله مسله دا ده چې افغانستان دغه ستونزه د ډېر وخت نه لوبه ډت بولینګ اوور لکه د ډت بولینګ لپاره موږ بالران نه لوبه اخري ورونه او خیو ایستلی. نو دا یو ستونزه ده چې افغانستان کرکټ باید جدید توګه ورته پاملرنه وکړي چې موږ باید داسې لوبغاړي پیدا کړو چې موږ اخري ورونه خو ایستلی شي او په اخري ورونه کې کمې منډې ورکړي او وکټې واخیستلی شي.
بالکل دغه مشکل تل د ټیم لپاره مشکلات جوړوي. فدای صاحب لیک به د داخلي کرکټ په طرف لاړ شو، تاسو یادونه مو کړل انده د کرکټ بورډ مشر ویلی دی چې په افغانستان کې د شپږیزې لیګ په ګډون نور لیګونه هم راتلونکي کال تر سره کوي. خو نو په افغانستان کې هجری شمسي کال دی او څو میاشتې وروسته به نوی کال وي. دغه لیګونه څومره مهم دي؟ په تیرو کلونو کې د دغو لیګونو نه تر سره کېدل د افغانستان د کرکټ لپاره څومره زیانونه رسولي او د دغو لیګونو ګټې او فواید څه دي د افغانستان د ټیم لپاره په خاص ډول کله چې تاسو دغه د فاست بالرانو د ورستۍ اورون لپاره د لوغړو یادونه کوي؟ څومره کولای شي چې د افغانستان د کرکټ بنیاد پوخ کړي دغه لیګونه؟
ګوره د دې نتیجه مونږ د آی پی ایل سیالې کې لیدل ده. هم د آی پی ایل سیالې او د هند د کرکټ کمپلیکشن د خور بدل کې په دغه تیر ولا سکلي لګي چې دوه کاتم کال نه دی پاتې د آی پی ایل سیالې پیل کړی. دا ولې ځکه چې د دوی داخلي لوغړی نړیوال لوغړو سره یو ځای نړیوال کوچ سره لوبي کوي او هغه سیناریو څو ځلې دوی ته تکراریږي چې کله شری په لوګو بالونو باندې ډېرې منډې پکاري یا په لوګو بالونو باندې د منډو مخه نیولې نو خامخا داخل لوغړی پیاوړی کوي او د لوغړو لپاره د فرصت برابرېږي هر ځلې چې دوی د نړیوالو لوغړو سره یو ځای لوبيږي. بل دا چې مادي ګټه لري مثلا چې چیرته شپږیزه لیګ کېږي او که چیرته مثلا د افغانستان پریمیر لیګ کېږي خیر دا هم خبرې دي چې آیا باید شپږیزه لیګ او افغانستان پریمیر لیګ دواړه د دادی دا اوسي یا آیا دا په یو فارمټ باندې بدل شي چې یو پسې بل لیګ شي لکه مثلا شپږیزه لیګ یو اساسي د دې لپاره چې دغه څه بیا مشخص ټیمونه د ای پی ایل یا د شپږیزه انټرنیشنل لیګ سره ورته وایي هغه ته کوالیفای شي او بیا لوبي وکړي. دا د داخلي لوبغاړو لپاره به د لوبي زمينه لا ډیره زیاته برابر شي او سره د ماتي ګټي براوړي او خامخا خلک به دې ډیرو هڅيږي چې کرکټ ته مخه وکړي او تازه او تکړه او نوي استعدادونه به مخته راشي چې ټول پای کې بل اخر د افغانستان د کرکټ بیا ورتیا سبب ګرځي.
تشکر فدا سي بالکل دغه سي د نوي ستوري په پیدا کې او ځینې هیوادونه لکه وستینډیز یا ځینې نور هیوادونه چې دغه سلیګونه نه لري نوې ځوانان پکې نه را پیدا کیږي هغه لوبغاړي چې اوس په لوبډلو کې شته هغه همزړیږي او هغه ټیمونه رښتیا خپل قوت د لاس ورکوي. فدای صاحب د نولس کلنو په نړیوال جام کې د افغان لوبغاړو لوبیدل څنګه ارزوي؟ ظاهرا خو یې نتایج ډیر ښه نه و او په ترکیب باندې هم انتقادات شدید و چې ځینې لوبغاړي د روابطو په اساس راوستل شوي دي. نظر مو په دې اړه څه دی؟
نړیوال جام سیالۍ به د نورس کلونو په لوبغاړو په موږ ګورو چې نن سم تاریخ به پیل کی د انګلند په خلاف وارم اپ لوبه کې د اخیری لوبه کې د افغانستان تنکی ځوانانو راتلونکي ستوري د انګلند قوي کلوب د لمات سره نو دومره هم د نن نه هېلې کېږي. یو څه امپاکټ پلیئرز پاکستان مثلا علامه محمد غزنفر اف سپینر د دې کې غړی لوبغاړی دا چې قادری او خاصه ډریفټ او هټډلری او ورسره عرب ګل محمد لیگ سپینر دا سو پلیئر دا یو پرتیز بالرانو کې خلیل دا ځای دا خپل باندې حسن اسخیل لوبې کړي دي پوزیشن به کتل کیږي چې آیا د اوپننګ باندې یا بکر په میډل اوورز کې پینچ هټر څه ثابتې دلسي نو په ټول کې د سی ډیر بدل او د له هم نه مثلا جمشید زران ډیر خو فوټ ورک لري خو بیټسمن د لیفټ هاند بیټسمن دا نو سیالې متاسفانه دوی هغه څه ونش کړی مثلا د آسیا کپ سیالې کې او دا ډیر نه چې افغانستان د آسیا کپ سیالې او اثر نو دا دا یو ځل خپل ولې ګټل د پاکستان ته ماته ورکړي د 19 کې او همدار از دغه ټرایلاټرل سیریز د هند او ساوث افریقا او د افغانستان متاسفانه سي پایلې دومره جوړ نه مګر یو لوبي د ساوث افریقا ته وګټل خو زه بیا هم ځینې هیله لرم یو څه تکړه ځوانان په کیسه او چې څومره ډیر لوبي دی او چې څومره ډیر ګراوند او
کنډیشنز سره دی عادت سي نو ان شاء الله چې شي پاید وګورئ. فلیسه بیرته به لیگ د ملي ټیم لوبغاړو تراسو تاسو یادونه وکړه. قیس نن رښتیا هم ډیر ښه وزلې په تیر لوب کې قیس خځلې د لهما اما کله چې راشد خان په ټیم کې قیس ډیر چانس نشته او دا د کمبخت خراب نصیب هم دی. په دغه لوب کې د قیس ځلیدل په فکر کوي تاسو چې د افغانستان کرکټ بورډ د افغانستان د کرکټ منیجمنت د تا قانوني کې چې د پیوړې لوبغاړي د یو کولې چې د ملي ټیم ترڅنګ پاتې شي
ګوري با لکه غیر معمولی خبره نه ده چې یو ټیم کې د 12 سپنرانو 12 سپنرانو نه لوبي کې مثلا د سټیری کې سیمې دي چې 12 سپنران په یو ټیم کې تو یو لسکې سیز لوبډار کې لوبلړې کې مثلا هغه برخه ولي خو د دې قصه اکثره په لږه دوستانو منځ کې په کرکټ بورډ او د نورو مسلین سره خبرې کړې دي. د شینوان او د مګل خبره کوي چې مګل په وخت کې اوسې په شینوان او د رټن لا د شینوان نه ډیرو خو چې هغه جای شینوان نیولې او په فرصت نه جوړې ده نو مزاج نه فنه دا د پاده بخت ویلې چې وو قیس لپاره دومره کافي زمينه نه ده براسي خو قیس اوس هم ځوان ده نه تنها دا چې هغه ډېر ښه بالر ده ډېر ښه فیلډر ده او خامخای په تیم کې ځای جوړیږي. نو زه هیله لرم چې د افغانستان کرکټ بورډ اداره دې ته جدي پاملرنه وکړي او د قیس استعداد ته ګټه واخلي، ځکه چې افغانستان لپاره ډیره اغیزمن ثابت کیدلی.
فدای صاحب لیگ غواړم لن نظر مو په لوبغاړو وخم په دې چې نظر مو ارزښتمن دی. ابراهیم زدران هم په دوه سیالۍ کې په شلوري سیالۍ خصوصا د هند په سیریز کې هم ډیر ښه لیدلې ده. ظاهرا خارې چې دی د لوبډلې د منیجمنت ورتیا هم لري او تر ډیره دی هم ښه لیږي. ابراهیم زدران خو معمولا د پندوسوري لوبو لپاره فکر کوي چې دی به هم لدی ورسره د شلوري لوبو برخه یو دا ورتیا خو په دې کې زه خو شخصا وینم چې ستاسو په نظر دی لري دا ورتیا.
دا موافق ده، ځکه چې دا غدري لوبې سي دوی سره یو ځای اوپن کړل ګورګاز او ابراهيم زدران او مخکې سي دوی کومه کیمستري په یو ورځنی سیالي کې په منځ کې لري دی پارتنرشپ. نو هیله او توقع خو مو هم ده چې ان شاء الله دا د افغانستان هغه دی اوپننګ دی پیر دی کمبوت مشکل حل کی او هیله دا ده چې ان شاء الله دا څنګه چې یو ورځنی سیالي کې څه ثابت شوی دی خوشاله ورځو کې هم څه ثابت شي. وو د کرکټ دی یو ورځنی سیالي لپاره ډیر فټ ده خو
ابراهيم زدران انینګز انکر کی او ګوربز دیبل خونه اټاکینګ کرکټ وکي. فدای صاحب راتلون کی لوبي همستا دغه تاسو معلومی دي رسمي لوبي تر اوسه د کوم هیوادونو سره کنفرم دي تایید شوی دي چې افغانستان ټیم به د کوم لوبډالو په وړاندې تر نړیوال جام مخکي لوبي کوي.
تروسه په دې ډول او تیمونه سره چې لوبې تر څو چې خبرې هم له سیمنتون دی راځي لنکا سره د مونږ یو ډېر اوږد سیریز دا روان د شلوریز لوبې دی پکې ټیسټ میچ ته پکې فکر کوم چې ورځې نه چاله هم پکې دي. هغه په فبروري میاشت نه پیل کیږي او بیا په مارچ کې به افغانستان آیرلند راغواړي او د خپل په قربتو باندې به آیرلند سره هم سیالي لري. نو دغه ټول سیالي اوس په فارغ خبرې هم خدا به بهتر یې کچیر د مونږ وستندیز په خلاف سیالي برابرې کړئ چې څنګه کېږي چې مونږ په
د دې کې د نړیوال جام سیالي. نو واقعا ډیر مزدا دی. فدای صاحب کرا کرا د پروګرام اخر ته رسیدو دوه درې دقیقې نور هم وخت لرو. نړیوال جام راتلونکی دی او حساس وخت هم دی. د کرکټ دی مبصر د افغانستان د کرکټ دی او مینوال په صفت مو پیشنهادات څه دي په دوه په دغه نړیوال جام او لدی وروسته په نورو نړیوالو ستیجونو کې د لا خیزلې دا په هیله څه باید وکړي کرکټ بورډ د افغانستان کرکټ بورډ ته څه کول پکار دي چې هدا اقل د لوبډله نور هم سره جوړ شي د مشکلات چې اوس لرو او تاسو یې دونه وکړه د مشکلات حل شي ځکه وخت هم ډیر زیات نه دی.
ګوري مهمه ده چې د افغانستان کرکټ بورډ هڅه دا وکړي چې ډېر زیات سیلونه د خپل لوبډل لپاره برابر کړي. هر څومره چې موږ ډېر کرکټ وکړو کوم رمو غلا په وړي کې کوکا د موږ د ملي ټیم لپاره کاغذ موږ د ای ټیم لپاره یو ډومېسټک کرکټي چې څومره ډېر کرکټ وسی یو موږ ګټه ورده. بل خبره دا ده چې چې په شپږیزه لیګ او همدارنګه د ای پی ایل په حق لپاره څه کوم خبرې روانې دي هغه اوس هغه هم واقعا د افغانستان کرکټرانو ته ډېر مفید دی او هغه ځمن ثابت دي چې په ځانګړي توګه باندې نوې ستاندونه د کرکټ سره سي او نړۍ او خاصه توګه چې فکر کوم چې افغانستان وو سم پټیز باندې کې خپل ستین لري د حبیب حسن په وروسته موږ یې یو بازار نه د پیسې کړې شو اکر نه ویل سنت شته کوي. نو هیله دا ده چې دا ټیلنت هم چې افغانستان روان کړی دی ته لا هم ا ادامه ورکړي. د خبرې مې ته یو څه بالران دی پیدا کړی دی چې یو څه چل وکړي ته پورته دی بال کې یو کوکو باندې لګیا دی هایپر کمنټ سنټر کې کار کوي چې څه وي چمتو کې. نو هیله دا ده چې ان شاء الله افغانستان دا خپل ډیت اوور ستونزې حل کړي او خو بالران ته سپیس سره او وشار بالران پیدا کړی شو چې دا تشهام د افغانستان کرکټ دغه سی او افغانستان کرکټ لا پیوړی شي.
فدای صاحب ډیره زیاته مننه د نیم سات ډیر ژر پر اساس تاسو له ګډون څخه په پروګرام کې او تاسو له نظریاتو ډیره زیاته مننه کوم. کورمو ودان
ډیره
مننه تاسو نه هم درایږئ. د امریکا غاک اشنارې یو قدر منو ورېدون کو زه به د لوري ورستای حال هم درکم. 0-0 شوی یو سلو څلور نیو منډه شوی او شپږ لوغړی سوځېدل دي. د افغانستان په شپږو بالونو 0 منډه تارتیا لري. دا به پراتون کو څو د حقوقي روخانه شي چې افغانستان ټیم دا لوبه ګټي کنه. ساسل ټولو ساسل پاملرین مننه کوم. تشکر چې تر دې مهاله زموږ سره واست. زموږ بل خبرونه ساسي غاک پروګرام دی. شفیع جان استودیو ته راغلی د دری همکاران به هم راځي. ساسي خیله کوم چې ورسره پاتې شي. تر بیا مو په لویه بخون کې خدای سپارم.
ورکړي.